سلام لس بجې شوې د رواني خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې خو په پیل کې لنډ خبرونه ورپسې څو راپورونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي دا وروسته له هغه کې چې د پاکستان پوځیانو د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې بمباری وکړې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځ حمله ظالمانه عمل بللی وو او ویلي وو چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستاني لوري سره له سیاسي او ډیپلوماتیک لارو خبرې کوي د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تیره شپه رسنیو ته په یو لیږلي غږیز پیغام کې ویلي دي چې افغانانو له خپل وطنه د دفاع امتحان ورکړی او باید مجبور نه شي چې بیا اقدام وکړي مجاهد ویلي جنگ د هیچا په ګټه نه دی او په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب کېدلی شي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي حملې په کلکه وغندلې دغې استازولۍ بېګانه وخته په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان هوایي حملې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي حملې روانې وي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او بې ځای کېدو سبب شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر راپورونو اندېښنه وښوده دغه سازمان تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده یوناما لیکلي چې ملکیان باید هیڅکله په نښه نه شي راپورونه وایي د پاکستان جیټ الوتکو د شنبې سهار وختي په کونړ او خوست کې پر ځینو سیمو بمباري وکړه چې تر 45 ډېر ملکیان یې ووژل او د یمن حوثی یاغیانو د امریکا متحده ایالاتونو په رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ دا ځانګړې ضربتي ډله په سره سمندرګي کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثی یاغیانو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شوه چې د اوبو د دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمي کوي په یمن کې د حوثی یاغیانو ویان محمد عبدالسلام وویل په سمندرګي کې د امریکا تازه حرکت د واشنگټن له هغې ادعا سره په ټکر کې دی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یې د اوربند ملاتړ اعلان کړی و عبدالسلام په ټلګرام کې ادعا کړې چې دغه ضربتي ډله یرغل او د یمن محاصره ثابتوي په یمن کې جګړه په 2014 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثی یاغیانو د دغه هیواد پلازمینه سنا ونیوله لکه څنګه مو چې مخکې وویل د روانې خپرونې ډیره برخه د موسیقي خپرونې ته ځانګړې شوې ده خو په پیل کې هم څو راپورونو ته ستاسې پام را اړوم پر افغان خاوره د پاکستان له یرغل وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې نن سهار خپره شوې تور لګول شوی چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل په 14 د شوي برید وسلوال د افغانستان له خاورې وراوښتي وو طالبانو تازه د پاکستان د دې ادعا په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو پرون یې دا برید غندلی وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې جزئیات نور زموږ همکار امید ظهیرمل راسره شریکوي زهرمال سے پدی علامه کې څه ویل شوی
بلی پر خوص او کونړ د پاکستانی الوتکو له هوایي بریدونو وروسته د هیواد بهرنیو چارو وزارت د حملې توجیه کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د یک شنبه په ورځ یو خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل چې یو شمیر وسلوال په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله لیکل شوی چې ورسیو کې د تحریک طالبان پاکستان چې دوی ورته ټی ټی بي وي د دوی لخوا د پاکستانی عسکرو په امنیتي پوسټو بریدونه شوی او مرګ ژوبلی وراړول ده خبر پاڼه کې دا تور لګول شوی چې د اپریل په 14 په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وو تنه پاکستانی عسکري ووژل د افغانستان له خاورې نه وراوښتي وو د پاکستان د حکومت بهرنیو چارو وزارت کې د خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی کروان وزیر دوام وکړي د ډیورنډ کرښې پوګدو کې به د سولې او ثبات ساتلو لپاره هڅو ته زیان ورسیږي
دا یادونه باید وکړو چې مخکې هم دغه ډول داوي کېدلې دغه خبرې چې غنی د افغانستان خوره د پاکستان په ضد کارول کیږي معنی څه ده یعنی د کشمکش په دوام لري
پاکستان په ښکارا په کونړ او خوس او ځینې نور سیمو کې لیاو شمیر هغه کډوال ویر لري چې افغانستان ته هلته د پاکستان لخوا د شوی او عملیات لخوا د تر کډ شوی او دوی فکر کوي چې غنی دوی د افغانستان خوره د دوی پر ضد باندې کاروي یم په زلول د افغانستان مخکنی حکومت یعنی جمهوریت پر مهال هم د پاکستان دغه ادعا رد شوې ده او پاکستان خکاره داسې ثبوت هم نه دی وړاندې کړی خو طالبانو تر دم ګړې پوری خکاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دی اعلامي تخبرګون نه دی خودلې خو وړاندې دا ډاډ ورکړی و چې دوی د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد حتی په سیمه و نړۍ کې نه بلکوم هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي
ډېره زیاته مننه د طالبانو د بهرنی چارو وزارت پرون وویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او پر خوست او کونړ د بریدونو د غندلو ترڅنګ د سفیر څخه د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې. زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ زردشت شم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې ځینو کسانو د پاکستان د سفیر د احضارولو پر بڼې اعتراض کړی، د دوی نظر څه دی؟ ښاغلی شمس وایي
د احزار اړوند چې طالبانو کوم اعلامی او انزور خپور کړي، متاسفانه چې نه دغه ناسته احزار ته ورته ده او نه هم د اعلامی ژبه د احزار ژبه ده. اول خو هیڅ لازمه نه و چې وزیر د احزار په دغه مجلس کې ناست وي.
که څه هم د طالبانو یو ویاند وروسته توندې څرګندونې وکړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لاهن ډېر نرم ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې دوی باید کومو ټکو ته اشاره کولای په اعلامیه کې؟
عموما چې کله یو هیواد خپل ژور خفګان او ژوره اندېښنه مقابل لور سره شریکوي، د هغې اصول دا دي چې د هغې د ژورتیا اندازه د دې نه کیږي چې څومره د ټیټې کچې مامور باید مقابل سفیر احضار کړي. هغه یا د هغې برخې رئیسی یا حتی د هغه ډیسک مسؤولي، خو دلته وزیر او بیا حتی نور خلک هم ځان سره کینولي په دې مجلس کې. بل په ډیپلوماسۍ کې د دغسې موضوعاتو اړوند اعلامیه او بیا کوم یاداشت چې مقابل لوري ته سپارل کیږي، د هغې ژبه او کلمات خپل ځانګړی پیغام او مفهوم لري چې د کوربه هیواد د خفګان او د تشویش ژورتیا پکې څرګندیږي.
کوم ټکي باید په پام کې نیول سوی وای یا کوم نزاکتونه؟
دلته طالبانو یوازې د غبرید غندلې دی او د بیا نه تکرار غوښتنه یې کړې، په داسې حال کې چې پاکستان یو اړخته د بشر ضد جنایت ترسره کړی او ګڼ شمیر بېګناه افغانان یې وژلي، بل اړخته د افغانستان خاورې ته تر ډیره دننه راغلي دي او د هیواد ځمکني بشپړتیا یې باندې تجاوز کړی دی. په دې اعلامیه کې یوازې اخره کې دې ته اشاره شوې ده چې ممکن هغه کړی چې د طالبانو او د پاکستان په نږدېوالي باندې خفه دي، هغوی به د دې نه ناوړه استفاده وکړي. خو موږ ولیدل چې په خوست کې عام افغانان په ګڼ شمیر کې راووتل او د پاکستان مرداباد نارې ورکړې او د پاکستان دغه بریدي وغندو.
پاکستان ولی خاموشي خپله کړې ده او زیات وخت ډیر ژر په دې باب څرګندونی ډیر ژر؟
پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې په دې بهانه چې ګنې افغانستان کې خپل وسلوال مخالفین په نخښه کوي راکټي بریدونه ترسره کول، مګر د خوست برید کاملا مختلف دی. د خوست برید بی سابقه دی، د دې تلفات بی سابقه دی. پاکستان دلته د بشر ضد جنایت ترسره کړی دی، ګڼ شمیر بیګنا افغانان شهیدان کړی دي. بل دا دی چې دغه پیخه د ډیورنډ کرخې ته نږدې کم ساحې کې نه ده شوې، دا د افغانستان د حریم ډیر داخل ته د دې جټ الوتکې راغلی دي، د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. دلته پاکستان پوهیږي چې دا ډیر غټ یو اقدام کړی دی او یو د بشری جنایت ترڅنګ د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی. متاسفانه چې د طالبانو کم غبرګون ته چې منګورو ډیر پس غبرګون دی، دا غینا د ولس غبرګون لا ډیر قوي و. منګو کتل چې په خوست کې افغانان راووتل دغه بریدي وغندو او دغه سلسله به جاري. داسې معلومیږي چې د طالبانو دپاره دا یو غټ امتحان دی چې آیا دوی د پاکستان سره درېږي او که د خپل ولس سره درېږي.
په پاکستان کې دننه هم وخت نه وخت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او نورو طیارو لخوا حملې سوي دي. پاکستان به هغه وخت څه اقدامات کول؟
په 2011 کې کله چې امریکایي طیارو د مومندو په سلاله سیمه کې په پاکستانی پوستو باندې برید وکړو او خواشا 15 پاکستانی عسکر ووژل، پاکستان دغه موضوع ډیره جدي وګڼله، په امریکایانو باندې لارې بندې کړې او همداراز د شمسی قرارګا په نوم باندې چې پاکستان امریکایانو ته ورکړې وه یو نظامی قرارګا وه، هغه په بند کړه او په نړیواله سطح یو غبرګونو خودو او د امریکا سره اړیکې مو تړلې. دلته دغه موضوع چې دا د خوست دا د هغې نه زیاته مهمه ده او کمه نه ده. پاکستان هم د افغانستان ارضي تمامیت باندې تجاوز کړی دی او هم د بشر ضد جنایت ترسره کړی دی.
زردشت شمسو چې په کابل کې د پاکستان د سفیر د هزارولو په اړه وغږید.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د جرمنی یا آلمان د عدلی وزیر وایي د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د جرمنی لخوا د درنو وسلو ورکول جواز لري. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 24مه نیټه پیل شو چې لا هم روان دی. د امریکا په رهبرۍ لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د درنو وسلو او مهماتو د ورکولو لړۍ تیزه کړې ده. راپور اسدالله لودین وړاندې کوي.
د جرمنی د عدلی وزیر مارکو بوشمن لول تیم زون تا ګرسپانی سره په هغه مرکه کې چې پرون شنبه خبره شو وویل د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د ټانکونو او نورو درنو وسلو سپارل جواز لري او د روسیې پر ضد جګړه کې د جرمنی د داخلېدو په معنا نه ده. د بوشمن په خبره نړیوال قوانین د درنو وسلو ورکړه د کوم هیواد پر خلاف د جګړې داخلېدو په معنا نه ګڼي. د جرمنی عدلی وزیر ویلی زکنو که اوکراین د ځان د دفاع لپاره خپل مشروع حق څخه کار واخلي د وسلو په ورکړه سره یې ملاتړ د جګړې په یو لوري د بدلیدو سبب نه کیږي. د جرمنی ډیری سیاستوالو او وګړو داسې بحثونه کړي چې هیواد څنګه له اوکراین سره په پوځي مرستو سره د روسیې د بېدلیله جګړې په وړاندې په مقاومت کې برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو د اوکراین ځواکونو ته د درنو وسلو ورکول زیات کړي دي. جرمنی د دې جګړې پر مهال له اوکراین سره د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې هم کړې دي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز اوکراین ته د لا درنو وسلو او تجهیزاتو لکه ټانکونو، څرخي او نورو الوتکو د لیږدولو په باب غوڅ نظر نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د جرمنی په کین اړخي ائتلاف کې دننه غوښتنې زیاتې شوې دي. د جرمنی د عدلی وزیر مارکو بوشمن دغه راز ویلي هیواد به له لومړنیو هیوادونو وي چې په اوکراین کې به د جنگي جنایتونو د احتمال په باب څېړنې پیل کړي چې د جرمنی فدرال پولیس او لویه څارنوالي به د دغو څېړنو مشري کوي.
د بریتانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد رواندا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. د بریتانیا حکومت تازه په دې اړه د رواندا له حکومت سره یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د حکومت د پریکړې کډوال سخت اندېښمن کړي او د بریتانیا له حکومت څخه یې غوښتي چې دوی د رواندا ته نه لیږي. نور جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریټی پیټل د تیرې پنجشنبې په ورځ په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره یوه موافقه لاسلیک کړه. د موافقې د نورو ترڅنګ ګڼ هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په وروستیو کې بریتانیا ته تللي یا یې د پناه غوښتنې لا منل شوي نه دي. د روټرز خبری آژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وي رواندا ته ولي شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري یو مرستیال جیلیان ټریکس د بریتانیا د حکومت له لوري د وړاندې شوی طرحې په خبرګون کې وویل دا کمشنري د کډوالو د وضعیت د چیړلو لپاره یو بل بهرني هیواد ته د لومړنۍ یو چیړنو سپارل په کلکه غندي. رواندا د افریقا په ختیځ کې د یوګانډا، تانزانیا، بوروندی او کانګو جمهوریت ترمنځ پروت هیواد دی. د بریتانیا حکومت په ځلونو په دغه افریقایي هیواد کې د بشري حقونو پر سر غړونو نیوکې کړې دي. په بریتانیا کې یو شمېر کډوالو افغانانو د دغه هیواد له ګارډین ورسپانې سره په خبرو کې د بریتانیا د حکومت د پریکړه نامنصفانه بللې او غوښتنې کړې چې هغوی رواندا ته ونه لیږي. که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بریتانیا به چې په وروستیو کې زرګونه اوکراینیان هم ورغلي او د لسګونو زرو عراقي او سوري کډوالو کوربه دی افغانان هم رواندا ته ولیږي او کنه. تیر کال څه باندې 8000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل.
په منځوي شوی هیواد شمالي کوریا کې د دغه هیواد د بنسټګر کیم ایل سونګ یو سل لسم زیګورز ون منځل شو. په دې اړه کوم رسمي پوځي پریډ نو جوړ شوی. د ایل سونګ کورنۍ له 1940 میلادي کال راهیسې پر شمالي کوریا حکومت کوي. د دین منځني جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د شمالي کوریا دولتي رسنوي راپور ورکړی چې د دې هیواد زرګونه وګړو د شمالي کوریا د بنسټګر کیم ایل سونګ د زیګورز یو سل لسم کلیزول منځله. کیمل سونګ د منځوي شوی هیواد شمالي کوریا د اوسنی رهبر کیم جونګ اون نیکه دی چې په یاد یې دغه مراسم په پلازمینه پیونګیانګ کې جوړ شوی وو. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون هم په دې ملکی مراسمو کې برخه اخیسته و. خو د تیر په څیر په دې کمونست پلوه هیواد کې پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې نشول او پریډ هم نه و ترتیب شوی. د اپریل 15مه په شمالي کوریا کې د لمر د ورځې په نوم پیژندل کیږي چې د دغه هیواد د وفات شوي بنسټګر کیم ایل سونګ زیګوراز ده. بلخوا د جنوبي کوریا